افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. سهار مو نیکمرغه. د جمعې ورځ ده، د مرغومي اجادې 15مه د جنوري 5مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د ورکو عزیزانو پلاتنه او د ازادي میلمه. په فایل کې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کانفرنس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. د غیډلې په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړې ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړې. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې ماسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول شوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نسي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوي مرسته کې 1,00,000 کسانو لپاره دارو درمل دغه ورځ هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیلری اتلاری خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه ورسته له هغې پیل سو چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان يرغمال کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د امر روغتیا وزارت چې د حماس تر ورکې لاندې دی ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 22,500 کسان وژل شوي او 15,000 زیات نور ټپیان شوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاو ملیشو مرکزونه په نښه کړي د دغو ملیشو یو جګپوړی قومندان وژل شوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پاو سر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل شوی دی. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول په ویلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربي په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښودلی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرباخ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکنی کلنی شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات سو. روسه له هغه چې د آذربایجان پاوز د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د تلرويشت ساته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرباخ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د ایسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې. او د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښودلې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
السلام علیکم، د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیره اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلی یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه عبدالمنان یم، زه د زابل ولایت د شمزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره، دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته یو پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، اوس هغه کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم ده دغه ټوله پاته شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له نشاب سره څخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړې کې ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به حتما دوه درې ورنه شکوي چې مسؤول چارواکي یې واروي. وسلام
له کومه چمکاران جوړ روغ اوسه خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړې وي. ټول چې زما د طرفه سره مونږ ورسېږي، یا سمین ساده تاسو چې کوریا بارکزي او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره په رسمي توګه پیژني. بلکې دا چې دغه کړي د شنو دي کړي چې اوس په رسمي توګه پیژني. دا پیجاره او پتاوته لاره خلاصه کړه، چرکیام لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمواري به دایش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام در سپین ماڼۍ او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شہید غزنی ولایت کا اڑکا کے آسم، البتہ غزنی ولایت تے شاخ کا دے غزنی کو ہم تم یو محصل یم غانم چی مزاز کا چار وقت پوری برسی گی دے غزنی پہ ہم تم دے کے لیے نت تم لکابل آؤ تے او زموج دے نوڑا اقتصاد ایپی اقتصاد دامل نش توڑے چی پانتون دوام ورکو نوڑا محصل یم غانم دے چار وقت بز برسی گی او پلان تا اروان سرویات تا ورتیا ور پر کری یا ور تا ور کتا کو تا ور کری یا بدل اچ ور تا زیات یارا مانانا.
السلام علیکم آزادی کارکون کو تا سلام بعد السلام الله فارغ الجید کوچ تا سر تماس زو غوالم چې طالب چارواکی اسلامي امارت پیدا دي تور خم او دي چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو دي پارا چې غو سره زنان دي کچنیان دي لري تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي دي بارډر د فات شنه و بي چکن نه خراج دي نه چکا کی نه جو داس کوم څه دي ستانه دي خراج دي شخص ته مسرفانه است نو خدای دې وخت ستاسو
دل سوزی ملا خوص ورے چخا دے پاکستان چخا را غلی مجیرون سر باید تیر ازیاد امرست آوشی دی طول خلق چخا دا حلق هم جدغا مجیرون چی دی باید دی سر پنا پا برخا که و دی خوراک چکا که برخا که باید دیر ازیاد امرست آو سر آوشی دی ازاده را دی طول کرکون که تا سلامون اونی که حلی اخترامات رنده کومو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پر تسوی د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه می دا غوښتنه چې د دې لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځینې ځای زوري د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. ما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې دسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو
او بیر خصوص د مسافر کومه دي هغه رونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښې دي او تاسو دې په سې ډول تر ورکو چرو سوال دي
دا پیغام پرردم د ازادي راډیو ته پر له ازو خدای مر دلی اقتصادي ستوند سره مخامخ نو یو خام مرزان راته پراته دي پاکستان مونږ پرېږدي د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یو کمپیوټري تصفیره په شپږ سوه افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره ډېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونینو کوي موټر باید ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمراکات نو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی د یو خوا سیلابونه دي د یو خوا کاخچې ده د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي بره مو ایلک یار به پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ور واړوي لغړۍ به دوی سره شریکان یي هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي بره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزې راته مو وچي لکه په تېر حکومت کښې چې مو وچي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوکې لري هغه هم دوه زره افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی وي ول دوه زره افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده، د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې ده، خلک مو مریضان مو ډېر دي، د شپې په دوې بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریج ته رسوو یا لښکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام تاسو ته امنیت وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینک راکړ اوسي حیاتان هغه ډېر ورنه مبارزې ورته کړي خو موږ ته کلینک نه دي منظور شوی، موږ د کلینک سره په تکلیف کې یو، نو که تاسو زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې ورور دا بایومیټریک تذکرې شروع دي، په میاشت میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي، نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې، یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي، د خلکو بیروبار ډېر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسېږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشد ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده، انټرنیټ ډېر کمزوری دی، د پله خو بند وسي ولیله کې مونږ ډېر کمزوري، زموږ څه مصرف کې او ښه نه صفا کېږي، تر واټساپ تر میسجانو ماسې او بل کار نه ځنې اخیسته کېږي، او زموږ دا خواهش دی چې دا نیټ ورزوره ورکړي.
د ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دې ګوره، دا مې څلورم پیغام د یو ملاوند مدیراته نشر کړي. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ نصر خدل اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کښې خاده ده بېڅن ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزوري دي، زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر صحت مو ښه دی؟ خوشحاله اوسئ محترم. موږ زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې، عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي، نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته، نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چېرې تاسو مثال په طور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلا موږ موجود یو، هلته کار کوو، دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، د رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چېرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسې کوم مطلب دغې همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مقدر وک. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادی ریڈیو کر کوم ګټور ته سلام نو وړاندې کوم. زاب النصیر ظهیر لکم د زړه د شرجه ول سره خبرې کوم. محترمه کزمګ دغه خبر ترې وزای ورسیږي. نزمګ په هیات کې په ډیر لړه بای باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتر وزای ورسیږي. السلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکون کو سلام علیکم. نے کی ہلی وڑا نکوم بعد سلام زدہ زابل ولایت شمزور سوال رسکن تک کی وسیدون کا زم رخا دیر پات فلاکا دا نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پو خدری نہ کلی نکلرو زال پلو چروا کو زخدا ہلی درم سیدا مون تا کلینک یا شبکیہ پال کی. والسلام.
السلام علیکم. دادی ریڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم. السلام علیکم. دیو میں کوم امرست اور کرے تو غربان اور کونڈو لگمان دی اور اس کو بن کار ہو تو سو کام پہ جوڑ کے نو ساس دادی ریڈیو نو پرو زہ پتہ رہی تھی کہ اور چاوا کو ورسے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کبھی پیدا ہے
اور دن کو داوستا سے پیغامنا پہ دہی لچے ہاغ استنزی مچی یاد اکڑے او ہاغ اوڑان دیزن مچی یاد کرل دے مسئول چارواکو تر غگنو ور رسی دلی وی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان ده چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړې سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
دروازے کال ہم سیمسٹر ہم رہی سی پکور کی د پانتون پر محل باندې کوم وخت چې تاسو پانتون ته بدللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ مولمدار دا چې سما د پانتون د سار نه وظیفه کوله د مسفخین نه پانتون ته تلم نن لپاره ما خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دو کولای شم وظیفه وکم او هم پانتون تلر شم او چون دوی چې کله چې مرات را نه نو پانتون نه بند شوی دغه وروسته به مکاتب بند کړه ابتدایی سنفونه یوازې پاتې شوی ابتدایی مکاتب چې شپږم سنف پورې دوی شاګردان روزلی شي شاګردان لري هم مکاتب پاتې وسپل نو دغه یې سره یوازې به مې د دویم سنف تدریس کوو او مکاتب ته تلم نو د پونتون په وخت کې وکړو کې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما دا په فکر کې باندې راتلا که چیرې ته اوس پونتون الهه وي زما واخه نه سم سره خلاص وي اوس زما کول شو چې یو سکالرشپ ته ځ اپلای وکم یا هم مستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې دي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم شي شي نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته د دوی ته دي د وخت تیریدو سره نور د دات څه د زیاتېږي نه کمیږي هر وخت د مستقین شي یا د پونتون د فراغت خبره شي د لکان چې ګورو زیاتر وخت نو موږ خپل فراغت را پیات شي خپل پونتون وخت را پیات شي.
سره ځانې کداره ته وای د سنفیان د فراغت خبره دی وکړه په کوم ورځ چې سام سنفیان فارغ شول دغه ورځې راته وای که څه هم تاسو سنفونه په ننګرهار کې به بیل و خو هم دوره کسان دي چې فارغ شول هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطر دغه ورځې کې راته وایي؟
که چیر ته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرونو ته وم، دوی نه مې چې کتل، خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي، د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان د ژړغونډې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس زه په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم، کېدای شي هغه درد مې کم شي. یوازې دا نه چې خپل سنفیان مو کتلي، نور شاګردان، نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي، دوی کتابونه په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی.
سوریه که دا راته وایي، دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي. تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده، او دغه خالي وخت په څه ډکوي؟ دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته ما په پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مسای د وخت ورته نه و، یک صنفونه ورته نه و، خو مې ونشو کولی چې ځان ورته ثبت کړم، که اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مسای د یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي، کورسونو ته ځم، یا هم په کور کې چې چاته شیستۍ ورسره کښېنم زده کوم. نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي، خدای نه خواسته، د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریه، د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه. ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي، د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي. په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتر وخت کې د افغاني ټولنه ده، که چېرته زه وایم زه نه غواړم، که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي، مور پلار ما سره ومني، بیا خویندې ورونه را سره ومني. په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا، ما، خاله، ماما، داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه، دا افغاني ټولنه ده، باید چې دوی اوس دې وخت ته رسېدلی چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوم، زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي، زیاتره وخت چې ته نم ځم همدې لپاره، زما نه خوښېږي دا خبرې او نه په ما باندې ډېر ښه نه لګېږي، ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي، بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو ته رسو، بس همدا خبر رایادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درد هم نشته، نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده کنه، یا د واده لپاره تیاری نیولی کنه، مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره موږ مخامخ کېږو، که په کور کې یې، که بیرون یې، که د خپلو خپلوان یې، که دوستان.
سوریه، که دا هم راته وایي، اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې، او همدارنګه له زده کړو هم پاتې، د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازه وري، او دا چې په کور کې ناستې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره وخت چې دغه حالت داسې چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل، چې موږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو، د پوهنتونونه چې بند شو، بیا ورپسې دغه حالت چې راغی، موږ د امتحان نه پاتې شو، امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم، بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه، تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم. خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظرم هم دې لپاره یم، او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون موږ ته ویلي چې تاسو په اخرانی سمستر کښې وي، امتحانونه مو اخرانی وه، نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ، که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم، هغې ته ثبت نام وکړم، دا به ډېر زیات ښه وي. که نه، پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوی وم، سږ زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم، تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم، ځان مصروف ساتم. خو بیا هم انسان دی، ورباندې کله کله دا سوچونه، دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریه، لنډ که راته یو دوه جملو کې ووایي، دا چې یو نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی، او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي، لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولی چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې په جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته زه لنډ ووایم، لنډ به دا وي چې که چېرته مونږ یو مرغه په یو پنجره کې ساتو، دروازه ورته بندوو، خوراک یوازې ورته ورکوو، هغې ته وایم چې نه چغه ووهه، نه خبرې وکړه. هغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي، نه خبرې کولی شي، نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغلته الوتی شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کمی. فکر وکړئ مونږ هم هغه حالت کې اوسې یو، کور کې یو، په وطن کې یو، د تګ اجازه نشته، د وظیفه اجازه نشته، د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده. مونږ انسان یو، ژوندي یو په خوراک باندې، خو زموږ معنوي یا د دنیا غذا چې ده زموږ تعلیم ده، زموږ وظیفه ده. که چېرته مونږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحن مونږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په ونې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څومره درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم، د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله ثریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول برات روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي. 0-2-21-1-اویا، شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-2-21-1-اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکر ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نه درک سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله، کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. 0-3-8-2-0 بل شمېره وایم 0-2-6-18-1-3. والسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه ګلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
ده آزادی ملما.
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له دوه لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم.
تاسو ډاکټر یاست زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه دی خپل د روختون کار سمې ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زه باید راځم سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم په دې سې موږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره د ما څه رقم برخورد ده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر له زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ژدو موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منی په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې چې کوم بل څه به دې مریض په ګټه یې بیا سې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یې ما خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ؟ بیل دی چې ډاکټر یاست
د مخ کې سې هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سې پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سې هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سې زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار دا یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سې په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سې سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سی د روختون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سټ کومه فیصله
مخې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې می چیرې کړې دي؟
لمړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو په لیسه کې تر ټوله سم صنفه پوری او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو دوم انتخاب مې طب ولیکو درېیم مې طب ولیکو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تاریخ ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ ول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدي میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ به شاید ډېر کېدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و دا شیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړئ هغه مو تر پایه ولوست؟
ډېر لسوه په پنځو سم کې کابل ته راغلو. بیا یو دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مې چاته کو راغلم.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکړو؟
نه د لخاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو سره هلته په رسمیت پیژندل سوي ول. دغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا دغو کارت مې نه درلودو، نو یما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه، سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو، سې هغه ما سره نه و، سې په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي، هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون وو او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتاً شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه، هغه د زبې له خاطر یو تعداد و سې دوه چانس کې یا درېیم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمبر بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے، یعنی دے شیستے داد خواندان و آخو آغا کی دلیت چاس دیر علاقہ در لو دلکم لزدکری سر آغا بکامی بیدل. خو پاکستان کی یو بل سسٹمو سے دے آغوی ہر منطقی یو تیداد سیٹون در لو دل سے باید راسی آو دی دی سیٹ پوی ساب راکل سے پیغے کی ضرورن دے سدوی آغا تاکر شاگرد واخی سے کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آغا بی اخستن شاگر تکره او کنو، نو آغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی.
کلا چه لب تب فارغ شوی نمرنای کارمو چی ری پیل کرده؟
یعنی فارغ تحصیل سوم اله پنجاب نه، بیا راغلم مردان که ماستاد او شپک نیسته می پیشور که او کو، او بعد لغه مې بیا په کار شروع نکو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په داسې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیدنشل کار ورته وایي سي حالت باید پروختون کې کار نو کو. ستل سي ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما، یا په هم زیاته سي او تجربه زیاته سي. او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختون وو یعنی د خاصی ورکړې چې زلته کار شروع کړم خو هغه ول پوښتنه دا و چې تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغه ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط واورئ مان زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان وي زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمکې کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو نه سو نه نوي
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زور پیدا سو سوې مې یو څه تکلیف درلود ناروغ وو د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسی پاکستان کې د ماشومان او سه تر یو کلنۍ نه وړکۍ یا کوچنۍ د زړه جراح نه درلود نه وو بعد له بعد ما خاونده تصمیم ونویسه راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه م ورکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد له هغه به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې دي، کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه واړول خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود ما زوی اوسې هغه مریض و
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي سوای څه کوي
لور مې ماشاءالله شوبه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې ستمیله نږدې نه ده لیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه وه بهغې کابل لیدلی م نه ده خو چې څومره یې اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس څه وایي
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي په هغه کې څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته او یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو، دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل سي کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سي هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فی الحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده لکه شونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 3 کاله او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې سي څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سي ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران سي غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوغو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دویغو ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایي سي سي زه درسره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ سو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم سته، نو په دې سکه تاسو څه. نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا باصلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولي لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر شوي دي. له شروع نه همدا خبره وه سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې 2 کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم. خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو. د دې لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.